السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې. افغان ولسمشر وایي د طالبانو له لوري د اوربند منل یو لوی تحول دی او حکومت آماده دی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره سوله وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا لرې کړل شوی وزیر وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. زه محمد حدیث پردې سیم په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. د مجلې پیل په خبرونو کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د وسلوالو طالبانو د اوربند اعلان مهم پرمختګ وباله. د پاکستان د لودرستیز په مشرۍ یو هیئت افغانستان ته ځي. ایران اروپا ته خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره یو وخت له لاسه په وتو دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنګهای د همکاري سازمان د غوړي هیوادونو په سرمشریزه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله ضروري وبلله. ښاغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان مهم پرمختګ وباله.
موږ په دې خوشاله شو چې طالبانو په اختر کې د اوربان لپاره زموږ اعلان ومانه. دا په درویش کلونو کې لومړی ځل دی او موږ له تاسو د افغانستان د سولې د خبرو په ملاتړ کې د مرستې غوښتنه کوو.
طالبانو د افغان حکومت له اعلان د دوه ورځې وروسته پرون ویل چې د اختر په دریو ورځو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند کوي. د پاکستان د لیدرستیز جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د دغه هیواد یو عالي رتبه هیئت د راتلونکي سه شنبې پر ورځ افغانستان ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید مختار هم شامل دی. حضرت عمر زاخلوال وایي دغه هیئت به د افغانستان له مشرانو سره د سولې په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
دغه هیئت د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره ګوري. د دوی په خبرو کې مهم موضوعات مطرح کیږي چې تر ډیره پر سوله او ثبات راڅرخي. باور یم چې موږ به یو پرمختګ ولرو.
افغان چارواکو پوروار پر پاکستان تور لګولی چې د حقانی شبکې په ګډون د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د کندهار په شولې کوټ ولسوالۍ کې په وسلوالو نشته کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیه قومندانۍ وایي تېره شپه په سلګونو وسلوالو د شولې کوټ په زنګیتان سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه حمله وکړه. د امنیه قومندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشته تر نن سهار روانه وه.
د وسلوالو د کتې معاون هم وژل شوی دی. د دې یو بل مهم قومندان د احمد په نامه چې د نیش او لکوټ او خاکریز ولسوالۍ د پټاټو قومندانۍ کول هغه کتې شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د هرات اسلام قلعه پر لوی لار د دوه سراچه ډوله موټرو په ټکر کې څو تنه مړه سوي. د ولی ویان جیلانی فرهاد وایي په پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې سوي اته تنه نور ټپیان سوي هم دي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه دوه مړي او اته ټپیان لېږدول سوي.
تقریبا در حدود 8 مجروح و 2 فوتی از محل ایجاد به شفاخانه عزمی ایران منتقل شدند. شانسی که در مجروح شده یک طفل و یک خانم و 6 مرد است.
که چه هم دوالی وایند مرد شمیر چلور تنشه خود هرا در حوزوی رختون سرچینی وید چه وجل سیوی کسان شپشتنه دی. ایران اروپا ته خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره یو وخت له لاسه په وتو دی. دغه هیواد ولسمشر یو ور بیا پر امریکا له دغه تړون څخه د وتلو لقبل انتقاد وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په چین کې د شنګهای د همکاري سازمان سرمشریزه ته وویل
تلاش ایالات متحده
پر نورو د خپل سیاستونو د تپلو لپاره د امریکا هڅه یو پراخیدونکو خطر دی.
بل خو د ایران د پارلمان مشر علی لاریجانی د خپل هیواد پارلمان ته ویل ک اروپا په ځان کې دا وړتیا ویني چې اټومي موافقه برحاله وساتي. د ایران پر اټومي تړون د مذاکرو وخت په ختمې دوه دی. هغه ویل اروپا باید په دې برخه کې خپل پریکړه په ښکارا او په بیړه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میاشت د ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د اعلان وکړ. بل خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ چې وی ویل چې دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولی سي. پوتین نن د چین په انتقاداو کې د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې دا خبره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په دې سرمشریزه کې ویل چې روسیې پر اټومي تړون په سلا کېدو کې مهم رول لوبولی.
روسیه پر دغه مهم اټومي تړون په سلا کېدو کې راغون کوي رول لوبولای دی. د ایران او د گاونډي لوی هیواد روسیه اړیکی ورځ په ورځ په پراخېدو دي.
غوسه است.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې کرملین به له ایران سره د 2015 میلادي کال موافقه د مکلفیتونو درناوی ته ادامه ورکړي. اروپایي رهبرانو وروسته له هغې د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقادونه وکړل چې هغه د اوسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د وروستي اعلامیې له تاییدولو شاته سو. ولسمشر ټرمپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبک کې له دې سرمشریزې د سنګاپور پر لورې روان سي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د ټرمپ دغه دریځ د متحده ایالاتونو او د هغه د متحدانو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفن سایبرت نن په اعلامیه کې وویل چې ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره سره به جرمني د هغې اعلامیې ملاتړ ته ادامه ورکړي چې په ګډه ورباندې موافقه سوې وي. بلخوا د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې فرانسه او اروپا به د اوسترو صنعتي هیوادونو د اعلامیې ملاتړ وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سنگاپور ته ورسېد چې هلته به د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړه مشران به د سې شنبې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي وسلو پر زیرمې د بحث لپاره په یوه تاریخي سرمشریزه کې برخه واخلي. ټرمپ تر رسېدو څو ساعته مخکې د شمالي کوریا رهبر هم هغې هیواد ته ورسېد. هغه ولسمشر ټرمپ په کاناډا کې سنگاپور ته تر روانېدو مخکې وویل:
زه د سولې له ماموریت سره ځم او موږ د ملیونونو انسانانو او د ټولې نړۍ د خلکو هیلې په زړه کې وو. موږ باید د اټومي وسلو د خلې سره کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي.
دا لومړی وار دی چې د امریکا یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له رهبر سره ګوري.
د دې یو نورو مهمو خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلای او کتلای شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو لوري د اوربند منل په څو لسیزو کې بے ساره اقدام دی.
We are pleased that the Taliban have accepted our ceasefire declaration for Eid. This is the first break in 23 years and we ask for your support.
خغلی غنی د غڅرګندونې نن د شانګهای د همکاري او سازمان د مشانو پاتلسمه غونډه کې کړي. د همدې مسلې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر زاخلوال سره مو مرکه کړي.
ټول په اړوند حته ګرندې شوې درک متقابل قوی تر دی او پیدا شوه. نخې نخانه ابتدایي چې دی مثبت دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا لریکل شوی وزیر وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځواب ووایي. د مشرانو جرګې ځینې غړي اندېښنه ښیي چې په کابل کې د دیني عالمانو له ناستې وروسته پر یو شمېر دیني عالمانو حملې شوي او ځینې ترور شوي دي. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تاریخي کتنې لپاره سنگاپور ته ورسېد. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د طالبانو له لوري د اوربند په اعلان خوښي وښود او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې د افغانستان له امن او ثبات سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا او د سولې علي شورا بیا وایي چې په افغانستان کې د اوربند د غځېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښوده. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په چین کې د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل باثبات افغانستان د سیمې هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای سي. ښاغلی غنی وایي چمتو دی چې له سیاسي حل لارو د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
زه خوشاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زمونږ اعلان شوی اوربند ومانه. دا په تیرو درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
طالبانو د شنبې په ورځ د افغان حکومت له لوري د لنډمهاله اوربند غوښتنه ومنله او د یوې اعلامې په خپرولو سره یې ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به په افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له موقت اوربند وروسته اوس د دغه اوربند د تمدیدو لپاره غوښتنې زیاتې شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبه پورز د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند باید تمدید سي. له بلې خوا د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وای د اوربند تمدید د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او باید واړه خواوې هغه په نظر کې ونیسي. د سولې علي شورا هم وایي چې د اوربند تمدید کولای سي چې په هیواد کې د سولې د خبرو پیل لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند د هرکلی په اړه جوړه شوې ناسته کې وویل:
شورای عالی صلح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان.
د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې لخکیل خواو چې موقت اوربند اعلان کړي، خوښتنه کوي چې د بین الافغاني تفاهم مخامخ او مستقیم خبرو پیل لپاره په هیواد کې اوږدمهاله او دایمي اوربند ته زمينه مساعده کړي.
په ورته وخت کې د خزینه مدني فعالانو له ډلې صفیه صدیقي وای د دواړو خواو د غوښتنې مطرح کېدو لپاره مذاکراتو ته اړتیا ده او د دغه مسلې لپاره د اوربند غزول مهم دي. امریکا، ناتو، ملګرو ملتونو، روسیې، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغان حکومت دغه نوښت وستایي او ورنه ملاتړ وکړ. بلخوا د طالبانو د رژیم پر مهال په اسلام آباد کې افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف له یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند به څو میاشتې تمدید سي څو د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره سي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلونکي لپاره په احتیاط سره خوشبینی لري. حضرت عمر زخیلوال په هیواد کې د سولې د روانو هڅو بریا ته په داسې حال کې خوشبینی څرګندوي چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی. افغان سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د اوربند د اعلان تصادفي نه و بلکې د حکومت د هڅو نتیجه وه. ښاغلی زخیلوال د مرکې په پیل کې د احمد تکل د پوښتنې ته ځواب وایي چې اصل د سولې د هڅو بریا ته څومره امید شته.
سولې په اړوان هڅې ګړندۍ شوي، درک متقابل قوي تر دې پیدا شوی، نښې نښانې ابتدایي چې دي مثبتې دي، مګر محتاطانه اوس باید اوسو. په داسې حد کې هیلې ورکول خلکو ته چې بیا بینه خاصه هغې ډېر هیله من شي او بیا پرمختګ ونه وسي نو بیا مایوسوونکي وسي، مګر هیلې به مطلق هم د لاسه نه ورکو. زه شخصا امیدوار یم هغه هڅې چې څه یې طبعاً تاسې ګورئ د پردې شاته کافي اندازه زیاتې نورې خبرې شته. همدومره ورته ویلی شم چې زه په دې باندې چې انشاءالله په افغانستان کې روانه جګړه به بالاخره د خبرو له لارې حل کېږي، په داسې کې چې د ټولو خواوو درک پکې وسي، احترام پکې وسي، عزت پکې خوندي وسي او هغوی خپل ځانونه په سوله کې او په نظام کې منعکس وویني، زه دې شي ته افغانستان انشاءالله نږدې وینم.
ښاغلی زخیلوال، تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یاست، په پرله پسې ډول د سولې په هڅو کې تاسو دخیل وی او له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هم، د پاکستان له لوري څومره مطمئن یاست دا ځل؟
په اول قدم کې څه شو چې د سولې لپاره ډېر زیات مهم دی، هغه بین الافغاني درک دی، بین الافغاني تماسونه. طالبان افغانان دي، طالبان د افغاني میندو بچیان دي، د دوی درد هم د افغاني مور درد دی. همغه څه چې زموږ د ملي پولیسو، ملي اردو منصبینو، واساکرو درد او غم د افغاني مور غم دی. دغه غم باید مشترک غم وګڼل شي او مشترک درک دی پیدا شي چې په هغه درک ما درته مخکې ویلي چې نږدې کلبینم تیږي چې پاکستان او نور د سیمو هیوادونو ته د دوی تشویقول چې د افغانانو ترمنځ د سولې حامی واوسي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم په یو بل سطحه باندې چې په یو بهتر او لوړه سطحه باندې دي، ژورې خبرې دي. بیا هم سې مطبوعات ته راوځي او زیاتې مطبوعات ته نه وځي چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت هیڅ وی پاره د افغانستان عزت خوندي وسی. پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی وسی. په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه شی چې په نهایت کې بیا مهم دی، خلکو ته نتیجه مهمه ده، هیله بخون کړي، مګر محتاطانه شکل باندې. هیله بیا نه غواړم چې ډېر پورته کم، مګر چې په کم شکل په کم طرف باندې دا خبرې وینم، دا خبرې مثبت لور ته روانې.
که فرض کو چې د اوربند لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له لوري د روسي اعلانونه یو ځای ته ورسیږي، بل ګام به څه وي د سولې لپاره؟
اول خو دغه اعلان تصادفي نه دي، دی هر اعلان د کافی اندازه شاته کار شوی دی، کافی اندازه محاسبه شوی دی، کافی اندازه درک شوی ده د دې ضرورت. خصوصا عام خلکو دومره خوخي او خودانو ته تصور وکړي که چیرته دا دی بشي، تصور کوي که دا وجود شي، او طالبان د خلکو دغه خوخي نشي نظر انداز کوله. زما امیدواری دا ده چې دغه درې ورځې مونږ وکولای شو چې په یو وجود محاله قربان باندې بدل کو. په یو ورځ کې چې قربان وشي تقریبا د سل متر یو نیم سل افغانانو پورې، اگر څه طالب دی او که څه د ملي اردو بیا منصوبین و اساکر دي او که څه عام وګړي دي، سل یو نیم سل وګړو وینه نه تویږي.
ښاغلی سفیر، په کابل کې سیاسي ډلې شته، اپوزیسیون شته چې یو برخه هغه هم وسلوال دي. فکر کوي چې افغان حکومت په کور کې دننه د سولې لپاره څومره شرایط برابر کړی دي؟
چې حکومت ورته اړتیا لري هغه د عام وګړو ملاتړ دي. هر هغه څوک چې نن په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي هغه مطلق په یو اکثریت کې قرار لري، هغه د عوام ملاتړ نه لري. هغه د یو سیاسي مشر نشو ویلی، سیاسي مشر هغه څوک دی چې څوک کسې شاته ولاړ وي. هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي، هغه څوک چې د جنگ دوام غواړي، هغه شاته څوک نشو ودرېدی، او هغه ته په نهایت کې نه بچي اعتنام هم وشي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو چې زمونږ له همکار احمد تکل سره یې خبرې کولې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شوی وربند پاړه مو د کابل زینو سیدونکو سره هم خبرې کړې چې په ګډه یو
مونږه د دې ډیر هر کله کوو د دې خبرې نشه ولس مشر دا اعلان کړي، او دا د افغان ولس ډیر هیله ده چې دا پروسه شه دوام ومومي. سوله ده
کوم اوربان چې د دواړو خوونه شروع شوی دی، او کوم اوربان چې اعلان شوی دی دواړو خوونه دینه مونږ ټول خوشاله. البته ټول افغانان هر هغه څوک چې ځان په دې ملت باندې همدرد او د دې ملت غړی ځان غړي نو هغه په دې باندې خامخا خوشاله. او خدای دې وکړي چې دا اوربان تل پاتې شي، خدای دې وکړي چې طالبان او هغه خلک چې په خلاف کې دي دولت د دې اوربان نه خوند واخلي.
ډیر ښه نظر دی که دغه اقدام دوی چې دا دواړه کوم نظر ورکړي او دغه نظر ادامه ورکړي، نو دا به افغانستان خلکو لپاره به غټ یو او دستاویز وي چې د مصیبت او د ستونزو نه به خلاص شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی است. اوس هم ورزو یو بل موضوع ته. د افغانستان د اوبو او برېښنا لرکل شوی وزیر وایي د نوموړي د لرکېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځوابونه وویل شي. علي احمد عثماني چې یوه ورځ مخکې د ولسمشر لخوا له دندې ګوښه شوی، د یکشنبې په ورځ د لمریزې برېښنا د یوې پروژې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغې پروژې د تړون لاسلیک په دې معنا دی چې نوموړی لا هم د وزارت په څوکۍ پاتې دی. خو د مشرانو جرګې ځینې غړي د ولسمشر لخوا د اوبو او برېښنا د وزیر لرې کولو لامل د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات بولي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
علي احمد عثماني له دندې تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ د رسنیو په وړاندې د 13 میلیون ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلي عثماني د دغې پروژې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پروژه د دایکونډي ولایت لپاره ده چې د برېښنا د تولید ظرفیت 15.5 میگا واټه کیږي. ښاغلي عثماني د یاد تړون د مراسمو پر مهال د ازادي راډیو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نوموړي د ګوښه کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي. دی وایي دغه پوښتنې جدي ځوابونه هم لري، خو نوموړي د دغو جدي ځوابونو په اړه څه ونه ویل.
در رابطه با همین بحث سوالهای زیادی حتما از شما وجود داره.
دی وایي په دې تړاو تاسو سره ډېرې پوښتنې دي او جدي پوښتنې او جدي ځوابونه هم شته. زه نه غواړم د اوبو او انرژي وزارت د پراختیا موضوع سیاسي کړم، په دې اړه تاسو سره په یو بل پروګرام کې خبرې کوم. که څه هم د اجرایه ریاست اعلامیې او د ملي یووالي حکومت هوکړې ستاسو ځینو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي.
گفته شده
ولسمشر معنی تیر ورځ د خغلی عثماني د ګوخه کېدو په اړه ویل دي چې د نوی نوماند وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت د سرپرستۍ چاري د انرژي د برخې مرستيال محمد ګل خلمی په غاړه وي. خو اجرایه ریاست د ولسمشر معنی د اعلامیې په خبرګون کې ویل دي چې خغلی عثماني یو بریالی وزیر دی او د نوموړي د کاري برخلیک په حق له پریکړه به د چین له سفر نه د افغان ولسمشر تر ستنېدلو او د ملي وحدت حکومت له روحي سره سم کیږي. د دایکونډي ولایت لپاره د لمریز برېښنا د یاتړون لاستیک وروسته د اوبو برېښنا له ګوښه وزیر نه خبریالان وپوښتل چې آیا نوموړی به د وزارت په چوکۍ پاتې شي. نوموړي په ځواب کې وویل د تړون لاسلیک کول پاتې کېدل دي. له دې وړاندې ځینو رسنیو د علي احمد عثماني ولسمشۍ ماڼۍ ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. بلخ ولایت ته د ښاغلي عثماني د سفر ممانعت په اړه هم په رسنیو کې راپورونه خپره شوي دي. له دې وړاندې د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشۍ ماڼۍ د دغه وزارت په رهبرۍ بهرنیو هیوادونو ته په سفرونو محدودیتونه وضع کړي دي، خو ولسمشۍ ماڼۍ په دړه لاسه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سناتوران د علي احمد عثماني ازل کول د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي ریاست ترمنځ اختلافاتو پورې تړلې موضوع بولي. د مشران جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د یک شنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې داسې وویل:
شما قضاوت وکړئ چې وزیر کې
دی وایي، تاسو قضاوت وکړئ کوم وزیر چې له رقیب ټیم نه وي هغه د ولسمشر لخوا ګوښه کیږي. په دې کې شک نشته، قانون ورته دا صلاحیت ورکړی دی، خو پایلو ته یې باید متوجه وي چې په داسې ناوړه حالاتو کې دا شان پرېکړې څه پایلې لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر حقوق پوهانو په خبره ولسمشر د وزیرانو د ګوښه کولو له صلاحیت نه برخمن دی. د اساسي قانون د 36 مادې په 12 بند کې راغلی چې ولسمشر د ولسي جرګې په تایید د وزیرانو لوی سرنوال، د افغانستان بانک رئیس، د ملي امنیت او سرې میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د هغوی د لرې کولو استعفا منلو صلاحیت لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مشرانو جرګې ځینې غړي اندېښنه ښیي چې په کابل کې د دیني عالمانو له ناستې وروسته پر یو شمېر دیني عالمانو حملې شوي او ځینې ترور شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ځینو ولایتونو کې د دیني عالمانو امنیت خوندي نه ګڼي. دوی وایي په کابل کې د دیني عالمانو له ناستې وروسته د دوی ګواښل زیات شوي دي. د دغه جرګې غړي قاری میر حاتم ترخیل د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل لازمه ده چې د دیني عالمانو امنیت ته تدابیر ونیول شي.
د کومې ورځې نه چې علماو په کابل کې روان شوي او دلته یو فتوا صادر کړي، د هغې ورځې نه د علماو د امنیت وضع ډېره بده ده. په قندهار کې هم دغسې یو پېښه وشوه، په هرات کې هم یو جاهد عالم شهید شو، د جمعې په ورځ په لغمان کې هم یو جاهد عالم شهید شو. که د علماو امنیت ته توجه ونه شي، حالات به بحراني شي.
د بوبل د ختیځ ولایتونو د دینی عالمانو د ټولنې مشر چې تلې د حکومت او امنیتي ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې، د جمعې له لمانځه وروسته چې کور ته روان و د بم حمله پرې وشوه او ووژل شو. دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ په زرګونو دینی عالمانو په کابل کې په یوې ناسته کې د هیواد روانه جګړه ناروا وبلله او له ښکېلو اړخونو یې وغوښتل چې اوربند یې وکړي. دغو دینی عالمانو دا هم وویل چې په افغانستان کې جهاد جواز نه لري او ځانوژونکي حملې حرام دي. دغه دینی عالمان چې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې په هیواد کې د روان جنگ ځانوژونکو حملو او چاودنو تر حرام ګڼلو وروسته له خیمې نه د وتو په حال کې وو، ځانوژونکي حمله پرې وشوه چې شاوخوا 40 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دغه پیښې وروسته په کندهار او هرات ولایتونو کې هم په یو شمېر دینی عالمانو د بریدونو خبرونه خپاره شول. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې د دینی عالمانو د امنیت مسأله جدي وګڼله او له حکومت یې وغوښتل چې د عالمانو امنیت ته پام وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د امنیت د خوندیتوب خبر ورکوي او وایي چې د وژل شوو دینی عالمانو قضیې به هم وارزوي. د دغه وزارت وایند نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل:
برای تامین امنیت علمای کشور آنچه که در توان داریم
د هیواد د دینی عالمانو د امنیت خوندیتوب ته چې څه په توان کې لرو دریغ به نه کړو او وروستۍ هڅې به وکړو چې حتی په لرې پرتو سیمو کې هم زیان ونه ویني او د حملو هدف ونه ګرځي،
مورد هدف قرار نه گیره.
دانش د هیواد له دینی عالمانو غواړي چې د ګواښل کېدو په صورت کې د خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي چې امنیت ته تدابیر جدي شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ د ازادي راډیو له مخامنه خبری مجلې څخه اورئ. په کابل کې د ښځو د ځواکمنتیا او وړتیا په نوم د لومړي ځل لپاره په اقتصاد کې د فعاله میرمنو د تشبثاتو او خرڅلاو توکو ملي نندارتون جوړ شو. په دې اړه نور حال د یوسف زدران پر راپور کې.
د افغانستان د 15 زونونو څخه په اقتصاد کې فعال او متشبس میرمنې په کابل کې پیو نندارتون کې تری و چتر لاندې سره راټول شوې چې خپل لاسي صنایعو او سوداګریزو توکو ته بازار موندنه وکړي. دوی چې په نږدې 150 غرفو کې دغه توکي نندارې ته وړاندې کړي، تمه لري چې د اختر په نږدې شپو ورځو کې ډیر خلک د دوی له کاروبار او فعالیتونو سره آشنا شي. له ډلې زحل نومي یوې میرمنې ازادي راډیو ته وویل،
د دې هدف دا دی چې د ښځو د تجارت توسعه نور هم زیات شي او خزی کولای شي چې خپل صنایع دستي خپل تولیدات دلته نمایش ورکړي او بازاریابي وکړي دلته، او د دې بزنس به دلته نورم رشد کولای شي. نو زما په خیال چې دا ډیر یو مثبت ګام دی.
دیوا سولمل د غنندارتون بل غډونواله ده چې غواړي د غنندارتون لپاره د افغان مرمنو د یوازینی تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس سره افغان مرمنې آشنا کړي.
نو می دیوا سولمل ده، موږ یو تحصیلي کمپلیکس لرو چې د شوز د پا د خوا د شوز د پاره دی، او سر هدف مو دا دی چې شدي انجونی په جامع کې په نړۍ کې پیشرفت کې خصوصا د تحصیل په برخه کې
د خزو دوړتیا او ځواکمنتیا په نوم د کابل په شهر نو سیمه کې د نندارتون به تر څلور ورځې پورې د مینوالو پر مخ پرانیستې وي. د دغه نندارتون جوړونکي وایي د نندارتون به د بیلابیلو سیمو د شرکتونو ترمنځ ملګرتیا او مشارکت لار هواره کړي. مخکې تر دې په هرات، مزار شریف، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هم ورته نندارتونونه جوړ شوي ول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو مخې دا وخت زرګونه افغان میرمنې په سوداګرۍ بوختې دي چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې شمیر ډیر دی. افغان سوداګریز او متشبسې میرمنې داسې مهال د خپل سوداګریز او صنعتي کاروبار او ورته د بازار موندنې په لټه کې دي چې افغان حکومت په همدې ورځ د صادراتو ملي ستراتیژي پرانسته. د دغه ستراتیژي په پرانست غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اقتصاد په برخه کې د ښځو پر ونډې ټینګار وکړ.
زنان و جامعه مدنی در تدوین استراتیجی
دی وای د دغه استراتیجی په تدوین کې د خزو مدني ټولنې پر وندې خوشاله يم. خزې چې په اقتصاد کې خاغز لري باید د صحنه مخې تراشي، او په دې ترتیب سره د افغانستان د نیم نفوس نه د زیاتو خلکو ګټې پخه او غوره طریقه تضمینيږي. دی وای د ملي وحدت حکومت به د خپل امکاناتو په صورت کې میرمنو ته د سوداګرۍ د ودې لپاره لازمي زمينه برابرې کړي. افغان میرمنې لړلې د کابل د نندارتون یو غډنوالې عائشه صدیقي دوی ته د حکومت لپاره ملرنې خوخي څرګند کړه، خو په خبره یې د لاسی صنایع او سوداګریزو توکو سوړ بازار ډیر ازوروي او په کار ده چې په دې برخه کې هم اړوند ارګانونه هڅه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو دوه نړیوال موضوعات. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحد ولایتونو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د تاریخي کتنې لپاره سنگاپور ته ورسید. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د هیواد ته ورسید. ویویان بالکریشنان په یو ټویټري پیغام کې سنگاپور ته د کیم د رسیدو د هرکلی ترڅنګ یو تصویر هم خپور کړی چې پکې کیم عینکه په سترګو په مایوستي خړه دریش کې ښکاري چې دواړو یو بل ته سره لاس ورکړی دی. ټاکل شوی چې کیم نن د ورځې په وروستیو کې د سنگاپور له صدر اعظم لی هسن لونګ سره وګوري. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هم د کاناډا له کیبک ښار څخه د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې له ګډون وروسته د سنگاپور پر لور روان شوی دی. ترامپ به نن د ورځې ناوخته سنگاپور ته ورسیږي او سبا به د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د ترامپ او کیم غونډه د سیشن بی پر ورځ د جون 12 ته پلان شوی چې په هغه کې به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د کوریا د یوې داسې ټاپو وزمې چې له اټومي وسلو څخه پاکوي پر مسلو تمرکز وشي. ترامپ ویلي چې دغه غونډه د شمالي کوریا لپاره یو ځل چانس دی، خو د یې په اړه ډاډمن دی. ترامپ ویلي چې په یوه دقیقه کې به پوه شي چې آیا کیم د خپل اټومي وسلو په لمنځه وړلو کې جدي دی که نه. هغه زیاته کړه چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکو په سنگاپور کې د کتنې ته د تیاریو لپاره ډیر ګډ کار کړی دی. سنگاپور ته له ترامپ سره د پلاوی په ترکیب کې د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د سپینې ماڼۍ د ادارې رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مسؤل ساره ساندرز شامل دي. د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د کتنې لپاره سنگاپور ځکه غوره شوی چې دا هیواد د نړیوالو مهمو غونډو د امنیت د ټینګښت له پلوه ډیر مشهور دی، او بل په نړۍ کې د شمالي کوریا د 40 سفارتونو له جملې یوې هم په دې هیواد کې فعال دی.
بلی قدر منوریدونکو، همدا اوس د رسیدلي راپور پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي کتن لپاره سنگاپور ته ورسید. زمونږ د نن ورځې پښتو خبری مجله همدل ته پای ته ورسیده. زما همکار احمد انایش سټډیو ته راغلی او په دری مجله د نن ورځې وروستۍ دری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. انایش صاحب ښه راغلی،
تشکر پر دې. سب شما خسته نباشین.